ازادي راډیو ډاٹ کام په مستقیم ډول اوریدلی شئ. دوستانو، دولس نیمې بجې شوې دي. له اجمل ان څخه به د مهمو خبرونو لنډیز واورو، ورپسې بیا د زهرو کاروان اونیزه خبرونه خپرېږي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د سولې پروسې ته لومړیتوب ورکوي چې په افغانستان کې سیاسي جوړجاړي ته لاره هواره کړي. ښاغلی خلیلزاد دا خبره پر ټویټر د هغه ځواب په وړاندې لیکلې ده چې یو شمېر کتونکو په وروستیو کې وویل متحده ایالاتونه په افغانستان کې انتخاباتو ته لومړیتوب ورکوي. نن په اسرائیل کې د یوروویژن په نوم د اروپایي سندرو د سیالۍ پایلوبه ده.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورید خبرونه پاتې برخه د زهرو کاروان اونیس پروګرام ته ځانګړې شوې ده. د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د نو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاود النافی همت یم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دیاله راپور لرو چې د نشي موادو نږدې نیمایي پیښې یوازې په کابل ولایت پورې اړه لري. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
د کابل خار لبیلا بیلوسی متخطر 300 ډیر موتادین راټول او د درملنې لپاره روغتیایي مرکزونو ته یوړل شول. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د موتادینو راټولول د دې وزارت لنشي مواد سره د مبارزې د پلان یو برخه ده. د وزارت وایي چې دوی په تیر اونۍ کې په دوو پړاوونو کې 415 موتادین د کابل خار لبیلا بیلوسی متخرا غون کړي او بیا د درملنې لپاره په کابل خار کې ابن سینا روغتیایي مرکز ته وړي دي. د کورنیو چارو وزارت سرپرست وزیر مسعود اندرابی رسنۍ ته وویل په دې عملیاتو کې د قاچاق کوونکو سره د مبارزې ترڅنګ د نشه یي موادو کارخانه هم په نښه کیږي.
موږ په کابل خار کې د معتادینو راټولولو کمپاین پیل کړی چې په دې بهیر کې مشپکس و معتادین راټول کړي دي. موږ نه یوازې دا چې په تکتیکی شکل له نشه یي موادو سره مبارزه کوو، بلکې په ستراتیژیکا بڼه هم مبارزه ورسره کوو. موږ د فراه ولایت په بکوا ولسوالۍ کې د نشه یي موادو جوړولو 18 کارخانې وچاړې کړې چې د طالبانو لپاره یې په ورځ کې 1,000,000 افغانۍ ګټلې.
د یادونې وړ ده چې اوس مهال په ابن سینا روغتیایي مرکز کې د زرو معتادینو درملنه کیږي. په لوګر ولایت کې لزګونه کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول شول. په ها خبر پانه کې چې د لوګر ولایت امنیه قومندانۍ لخوا خبره شوې راغلی چې 115 کیلوګرامه چرس چې په یو موټر کې پټ کړل شوی او په پام کې و یو گاونډي ولایت ته قاچاق شي، له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو ونیول، خو د دې پیښې په تړاو څوک نه دی نیول شوی. لوګر ولایت د نشه یي موادو د قاچاقو اصلي مسیر دی چې له دې لارې د هیواد له ختیځ څخه جنوبي ولایتونو ته نشه یي مواد قاچاق کیږي. په ننګرهار ولایت کې یو نفر د نشه یي موادو د قاچاقو پر مهال ونیول شو. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت ویاند اسدالله یادګاری ازادۍ راډیو ته وویل 10 کیلوګرامه چرس چې په یو موټر کې پټ کړل شوی او په پام کې و له ننګرهار څخه د باندې قاچاق کړل شي، د ننګرهار ولایت په روداتو ولسوالۍ کې پولیسو د موټرو د تلاشۍ پر مهال ونیول. د دې پیښې په تړاو یو تن نیول شوی او له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته سپارل شوی دی. او د ونې وروستۍ پیښه دا ده چې د افغانستان په دوو شمالي ولایتونو کې تر 400 لیټره ډیر الکولي مشروبات ونیول شول. په ها خبر پاڼه کې چې د کورنیو چارو وزارت لخوا خبره شوې راغلي چې په بلخ ولایت کې نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د مزار شریف د نهمې ناحیې د عملیاتو په نتیجه کې 400 لیټره الکولي مشروبات د دې مشروباتو جوړولو له کارخانو سره یو ځای لمې ځوړي دي. دوهم عملیات چې د فاریاب ولایت په پښتونکوټ ولسوالۍ کې وشول، په نتیجه کې د الکولي مشروباتو یو کارخانه ویجاړه او 140 لیټره الکولي مشروبات هم د پولیسو لاسته ورغلي دي.
مسکا هوتکو چې د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. په دې اړه راپور لرو چې د نشي موادو نږدې نیمایي پیښې یوازې په کابل ولایت پورې اړه لري.
کابل د نشي موادو ډیری قضیه لري چې ډیره برخه د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر پورې اړه لري.
په دې اړه هم راپور لرو چې اوس د کندهار په تخته پر ولسوالۍ کې کوکنار نه کرل کیږي.
خلک زموږ سره همکار دي او زه چې راغلی ما د تاریخ کښتل ته نه دی لیدلی.
دا چې اکثریت معتادین روژه نه نیسي او له دې مهم عبادت څخه بې برخې دي، په دې اړه له مولوي سید مؤمن سعید سره مرکه لرو.
نشو ویلی چې دوی خپله خوراک خرچه د ورځې نشي برابر نو روژه نشي نیولی. اسلام کې دا عذر نه ده.
د احسان الله په نوم یو معتاد وایي چې پخوا یې یو بینز موټر او ښه کاروبار درلود، خو وروسته یې کاروبار د نشو له امله خراب سو او وسوال کولو ته اړ سوی دی.
دولست د سیروم ماته ولاګو سره بشکره ډاکټر اخر ته ور د دې ګوډي خرابي په لاله نشل نک بدی وهل کم بدی وهل.
او د خبرونه په پاکی ډرامه هم لا یاد مباسي.
بس جواد دا سه و بوله چې علاج دی وشو د خیره.
څنګه مې علاج وشو؟
ترا ته وښه چې زه کی صدر ته وکم.
اوس د خبرونه لومړی مطلب ترازو. په تیر شمسي کال کې د نشي موادو نږدې نیمایي پیښې یوازې په کابل ولایت پورې اړه لري. له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویاند خالد موحد ازادي راډیو ته وویل کابل ولایت د نشي موادو د قاچاق په سلو لارې اوښتي او نړیوالې مافیایي ډلې هم هڅه کوي چې په کابل ولایت کې د امید کرزي نړیوال هوایي ډګر څخه بهرنیو هیوادونو ته د نشي موادو د قاچاق لپاره کار واخلي. امنیتي کارپوهان وایي د نشي موادو قاچاقونکي ډاډه سوي چې په کابل کې له نشي موادو سره مبارزه پڅ روانه ده. له همدې امله دوی کولی سي چې له دې فرصت څخه ګټه واخلي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاستر نه کیوړاندې کوي.
په 1990 کال کې له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته د نشي موادو 810 قضیه رسیدلې چې 310 قضیه یوازې په کابل ولایت پورې اړه لري. له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد ازادي راډیو ته وویل په کابل کې د امنیتي ادارو لخوا د نشي موادو د قاچاقونکو نیول ډیر سوي او له نشي موادو سره د مبارزې په قانون کې ورستي تعدیلاتو د عدلي او قضایي مرکز له څارنوالانو سره مرسته کړې چې د هوایي ډګرونو له لارې بهرنیو هیوادونو ته د نشي موادو د قاچاقو مخه ونیسي.
کابل د نشي موادو ډیری قضیې لري چې ډیره برخه د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر پورې اړه لري. لنیک مرغه هغه خلک او ډلې نیول شوي چې په دې برخه کې کار کوي. کابل د نشي موادو د قاچاقو لار ده، ځکه نو د نشي موادو د قاچاق کوونکو د نیولو ډیری پیښې په کابل ولایت پورې اړه لري.
په 1990 کال کې په مجموعي ډول د خزو په ګډون 204 دیرس کسان په داسې حال کې نیول سوي چې نشي مواد یې د حمید کرزي نړیوال هوایي ډګر له لارې سعودي عربستان، هند، دوبی او ترکیه ته قاچاق کول. که څه هم د کورنیو چارو وزارت په 1990 کال کې د هغو کسانو او ډلو نومونه اعلان کړل چې د نشي موادو په قاچاق تورن او په کابل ولایت پورې اړه درلوده، خو تر اوسه روښانه نه ده چې له دوی څخه څو تنه نیول سوي دي. امنیتي کارپوه میرزا محمد یارمن وایي د دې ترڅنګ چې کابل د نشي موادو په څلور لارې اوښتی، له نشي موادو سره مبارزې ته لومړیتوب نه ورکول قاچاقونکو ته د ډیر فعالیت لاره پرانستې ده.
مشکل مواد مخدر
راه هر کوتام بود. د نشي مواد استونزه لند حلارانه لري، ځکه چې دا تر ټولو خطرناک استونزه ده. افغانستان 3.5 میلیون معتادین لري، خو په دې اړه د مبارزې ځانګړي ستراتیژي نشته. زمان دښنه داده چې پراتونکو ول سو کلونو کې د معتادین شمیر دوه برابر ډیر نشي. اوس چې امنیتی وضعیت نور هم پیچلې شوی، په کابل کې د نشي مواد د قاچاقونکو راټولېدلو دلیل دادی چې دلته له نشي موادو سره مبارزې ته سم پام نه کیږي.
په 1990 کال کې په مجموعي ډول له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته د نشي موادو 1515 قضیه سپارل سوي چې د 1990 شمسي کال د قضیو په پرتله د قاچاقونکو د نیولو ډیروالی ښیي.
محمد ایاس نن کوچ په کابل کې د نشي موادو د قاچاق په اړه راپور اوروه. اوس کندهار ولایت ته ځو او هلته د کوکنارو د کښت حال درکو. د کندهار ولایت په تخته پل ولسوالۍ کې د کوکنارو کښت صفر سوی دی. د تخته پل ولسوال شاول خان ازادي راډیو ته وویل د بدیل کښت او بزګرو ته د عامه پوهاوي له امله اوس په دې ولسوالۍ کې کوکنار نه کرل کیږي. د تخته پل ولسوالۍ بزګران وایي دوی د عامه پوهاوي پروګرامونو له لارې پوه سوي چې د کوکنارو د کښت ګټه نړیوالو مافیایي ډلو، خو زیان یې یوازې افغانانو ته رسیږي. په دې اړه به زموږ د همکار صادق رښتینی راپور واورو.
تخته پل د کندهار ختیځ ته په 40 کیلومتري کې پرتا ولسوالي ده چې مخکې پکښې د جنوب په کچه زیات نشي توکي تولیدېدل، خو چارواکي تازه په دې ولسوالۍ کې د نشي توکو د کښتونو د صفر کېدو خبر ورکوي. د تخته پل ولسوال شاه ولی خان ازادي راډیو ته وویل توانېدلې چې د کوکنارو د کښتونو پر ځای وروستیو کلونو کې په دې ولسوالۍ کې کروندګر د پستې باغ جوړونې او د زعفرانو کښتونو ته به هڅوي چې په دې توګه په تخته پل کې د تاریاکو او بنګو بوټو کرکیله صفر ته راټیټه شوي.
راغلی ما کوکنارو بوټی نه دل بس صفر کېدل ته بیخي د مخدره موادو رئیس راغلی دی، ټیم راغلی دی، دلته ګرځېدلې دي. دلته ما د ټول خلک ټول د دولت سره همکاره خلک څه چې د دولت قوانین دي، څه چې د دولت قانون اساسي دي، د هغه مطابق دلته اجرات کی. نو خلک زموږ سره همکاره دي او زه چې راغلی ما د تاریخ کښتل ته نه دل دي.
د تخته پل ولسوال وایي چې د نشي توکو د کښتونو په کمېدو سره په دې ولسوالۍ کې امنیت هم ټینګ شوی او له دوی سره د خلکو همکاري زیاته شوې ده. بلخوا د تخته پل ولسوالۍ د بزګرانو د ټولنې مشر عبدالباسی وایي د عامه پوهاوي او د بدلي کښتونو د ترویج له امله د کندهار په تخته پل کې د نشي توکو کښتونه اوس نه کیږي.
کوکنا خو یو ضررمن بوټی دی، یو غلط بوټی دی، ځکه چې زموږ بعضې د بزګرانو د مخه داسې پوه او دغه جاګایي نه پکښې درلودله چې د دې ګټه چاته رسېږي، تاوان یې چاته رسېږي. دا چې اوس دولت هم لاس په کار دی او زموږ عام ولس هم په دې اوس پوه سوی دی، بالخصوص زموږ اتحادیه د بزګر ټولنه چې موږ مستقیماً د خلکو جوړې د بزګر څخه جوړه زموږ ټولنه، نو موږ په خپلو کمپاینو کې په خپلو ناسو پاسو کې په دې کې دا کړي که موږ په بسته ولسوالۍ کې زموږ یو بچی په ماج مخدر باندې روښ شي، که دا ټول ولسوالۍ زموږ لپاره زر شي او د یو انسان ژوند پکښې ضایع کېږي، دا موږ نه کوو، نه غواړو چې تاریخ ته موږ مخه کړو.
د کندهار په تخته پل ولسوالۍ کې چارواکي داسې مهال د نشي توکو د کښتونو د صفر کېدو خبرې کوي چې د دې ولایت په لویدیځو ولسوالیو کې د دولت د مخکنیو کمپاینونو سره سره د نشي توکو په خاص ډول د کوکنارو پراخ کښتونه سوي.
درنو اورېدونکو، تاسې ازادي راډیو اورئ چې پر مزني سپو سربیره په 100.15 FM سپو باندې هم اورېدلی سئ. اوس د محتاجینو د عبادت موضوع ته راځو. په افغانستان کې 2 لک انسانان په مستقیم ډول نشه کوي، دوی چندان عبادتونه نه سي کولای، په چره بیا روژه نیول خو ډېره ورته ګرانه ده. دا چې د اسلام د سپېڅلي دین له نظره په دې اړه څوک مسؤلیت لري چې د محتاجینو درملنه وکړي او هغوی د روژې په ګډون ټولو عبادتونو ته وهڅوي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک له مولوي سید مومن سعید سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې دا چې دومره ډېر مسلمانان روژه نه نیسي، د اسلام د سپېڅلي دین له نظره څومره ستره ضایع بلل کېږي؟
روزه چې دا خپله یو تربیتي پروګرام دی، لکه شاه ولی الله صاحب دهلوي وایي وای رمضان کې یو فضا جوړیږي، دا فضا د روژهدارانو د صالح اعمالو له لحاظه پیدا کیږي چې ټول انسانانو باندې حتی فساق باندې هم دا تاثیر پیدا کیږي. کم خیال کړي جمعتونه ډک سي رمضان کې، دا خپل یو تاثیر د روژه. کوم کسان چې نشه کوي بالکل دغه نه محروم ده، سره د چې خپله محروم ده د دې تاثیر په نورو باندې هم منفي تاثیر په اولاد باندې، ځکه اولاد پلار ته ګوري چې زما پلار روژه نیسي، روژه څه ده؟ نو دا خپله یو لویه ضایع ده چې روژه نه نیسي، کورنۍ مؤثر سي، لی دنه ذهنیت خراب سي، دا یې ضایع ده.
معتادین اکثر وخت یا نشه او یا خمار وي سي، په دواړو حالاتو کې دوی عادي ذهن او فکر نه لري، په داسې حالت کې د اسلام حکم څه دی؟
اسلام په اول ابتدا کې صد ذرایع لپاره دوی ممانعت کی چې دا کار باید دوی کې نه نشه وکړي او نه داسې حال ځان ته ورسي چې باید نشه او خمار دا دوه حالت پی راسي. که اوس چې دا داسې سوی ده او نشه او خمار ده، نو کوم حالت کې چې انسان ځان نشه کی سکران ته ځي، قیاس په شراب باندې کولی سو وایي چې تعزیرا اسلامي احکام ده ته متوجه ده، روژه لمونځ دا ټول چې ځای کیږي د نشه او د خمار په حالت کې، ګناه ټولو ته متوجه ده. هر څوک چې زراعت دی کې، هر څوک چې تجارت دی کې، اشرف علي تانوي صاحب لیکي چې کوم کس ځان په قصد مریض کې د لپاره چې روژه ونه نیسي، بالکل په دې باندې قضایي ده.
ځینې بې سرپناه معتادین کافي خواړه نه لري او په ورځو ورځو وږي ګرځي، په داسې حال کې دوی څنګه وکړای شي روژه ونیسي؟
یو خو مرض ده چې انسان باندې تاریکیږي، یو تمریض ده چې انسان ځان قصدن مریض کې، لکه دا معتادین چې دا کار کوي یا کسان چې نشه کوي یا سکر کوي شرابو نه استفاده کوي، ځکه دا مسؤلیت پاتې کیږي. نشو ویلی چې دوی خپله خوراک خرچه د ورځې نشي برابر، نو روژه نشي نیولی. اسلام کې دا عذر نه ده، ځکه دا ابتدا کې خو عقل سالم عقل راته ورکړی وو، نو هغه خپله پوه هغه خپله شتمنۍ مکمله دی، خپل لمنځوي او خپل لاس باندې، بس دا ګناه ورباندې ده. کوم کسان چې دې کې دخیل ده هغه ګناه خامخا خامخا برگشت غوید باندې همسته زکه رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې احرس علی ما ينفعك تاسو منفعت طرف ته ميلانو کین یا کارو کې د دنیا لري لازم چې غم منافی دا خو به منفعت کار سره چې بالکل منفی تاثیر منفی غیظ په جامعه ټولنه کورونه په ټولو باندې لري نو دغه مسولیتونه ټول د په غاړه چې ابتدا کې د عقل او بلوغ او تصرفات کامله سره دا کار شروع کړي
تیبی ډاکټران معتادین سخت ناروغان بولی او په اسلام کې هم ناروغان ته د روژه خوراک روا دی آیا د اسلام نه نظر هم دوی ته د روژه خوراک روا دی
لکه څنګه چې نور مریضانو نه الله تعالی قلم عفو کش کی په نور مریضانو باندې چې روژه نشول په دوی باندې داسې نه ده ځکه چې دوی د اول عقل درلود مسولیت درلود دوی قصدن ځان مریضان کړی ځکه د مریض حکم نه لري اگر چې ظاهری ډاکټران طبيبان هغه وایي چې دوی سخت ناروغان دي
روزه له معتادینو سره د نشي په پریخودلو کې څه مرسته کولای شي
که یو معتاد وغواړي چې صحت پیدا کړي په اسلام کې ډېر لارې شته امام شافعي رحمه الله یو قول نقل چا پوښتنه وشکو کو چې دا حشیش یا دا کوم معتادی شیان چې خلک استفاده کوي که څوک هغه نه استفاده ونه کړي ووژل شي مرګ ته مخامخ شي امام شافعي صاحب په جواب کې وویل چې ضروری ده حتی واجب ده چې دا نشي مواد نه لګ لګ استفاده وکي خو بالتقلیل مراتبا معنا یې دا ده چې کرا کرا به کم کې ځان به تداوي کې بهترین تداوي دا ده چې ځان سره تصمیم ونیسي دا نشي مواد هغه اندازه استفاده کړي چې د ژوندې پاتې کرا 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 په مراتب باید کم کې دا یو طریقه دومره طریقه بالکل روژه دا خپل یو ظرف د صلاح هدایت او داسې د صحت د ارشه لپاره لا نشان هم کولی چې دا روژه استفاده وکي قصد وکي یو ورځ هر روژه ونیسي تر غرمه پورې غرمه نه ورسته په دې باندې داسې حالت راځي چې یا امکان نه وځي بیا کولی شي هغه نه استفاده سبا ته تر مازدیګره کیدی شي بل ورځ کولی شي ان تر ماښامه پورې روژه ونیسي بلکل دا بهترینه لاره ده بهترین یو فرصت ده دوی ته ځان په دې باندې تداوي کړي او روژه چې دا خپله په تغییر خاصیت کې تبدل حقیقت کې عجیب رول لري یعنی کولی سي چې انسان خپل حقیقت چې هغه معتاد ده یا اعتیاد ده په نشوي توګو یا نورو بدو عادتو اخلاقو هغه خپل حقیقت تبدیل کړي په صلاح او خیر او آرام معاشیت
د معتادینو په باره کې د هغوی کورنۍ څه مسولیت لري سي د هغوی درملنه وکړي او روژې نیولو ته یې وهڅوي
دا یو فرصت ده د معتادینو د کورنۍ لپاره چې رمضان کې خپل معتاد باندې توجه کړي ډیر خلک دا انتظار وباسي چې کال کې رمضان راسي ځان سره وایي چې انشاءالله زه به دا رمضان کې دا مرض یا دا نسوار یا دا سګرټ یا دا نشه یا مخدره یا مسکره هر شی چې ده هغه زه ترک کوم له دې نه معلومیږي رمضان خپل یو فرصت ده د یو لپاره چې تداوي کړي نو کورنۍ خامخا د تصمیم باید ونیسي چې په رمضان کې زه خپل معتاد مریض باید تداوي وکم
په دې برخه کې د دینی عالمانو مسؤلیت څه ده
دینی عالمان مسئولیت لري چې د کاروبار د تجارت د کروندار د زراعت تحذیر بیان کی جوشدار بیان کی د شریعت کی چې کوم مانعات راغلی هغه باید بحث کی او نور روژه کی باید علما کورونا یو ته او نور نوې نسل ته باید تجویز کی چې روژه یقینا عجیب فرصت ده د تداوی لپاره او روژه انسان صابر روزي
د اسلام له نظره نظام د معتادینو د درملنې پالنې او روزنې په برخو کې څه مسؤلیتونه لري
فاصل او ابتدا کې د قاچاق منه کې د زراعت منه کې د کاروبار تجارت منه کې هغه وروسته بیا راسي په افراد باندې افراد تداوی وکي خلک باید سره همکاري وکي مسولیت او مکلفیت لري چې نظام سره کومه کوي په دې راسته کې ځکه دا یو انساني معامله ده نه سیاسي ده نو ټول انسانان باید په دې باندې توجه وکي په راس کې باید نظامي ټول نظامون هر چیرته چې د مسولیت او مکلفیت ده چې تش په نامه نه باید حقيقي کار وکي د دوی تداوی کې د کورنۍ په همکاري سره
د محتاجینو د روژې نیولو په اړه مو له مولوي سید مؤمن سعید سره زموږ د همکار محمد ایاز ترنک مرکه اوریده
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړې خبرونه په افغانستان کې د نشې توکو د تولید قاچاق استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 له ازادي رادیو څخه اوریدل شي
درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوریچ په 1200 مزنی صفو خبريږي او اوس ته خاطري واردي احسان الله له ډیر شکالو رئیس نه شکوي د دې حقوق لسانس دی په خو یو بنز موټر او ش کاروبار درلود خو روسي د نشول عمله کاروبار خراب سو او وسوال کول تاړ سوي دي دا چې احسان الله څنګه نشو ته مخه کړه او تر دې مهاله له کوم ستونزو سره مخ شوی دی. په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نک سره د زړه خواله کړې ده.
زه احسان الله د میدان وردګو دی ولایت د مرکز اوسیدونکی یم. دوه ویشت کلن وم، لیلیا وم، په دې بوري کې ډاکټر صاحب وخت و. یو څوک و تورن و، استاد و د لیلی. د اوسېدې وخت کې زه دولس بجې شپې جیک شوم، کتلم چې دا ناست په خپل چبرکټ کې پرده یې کش ده له هیروینو نه استفاده یې کوله. زه جیک شوم، ما لیلی نه به مات خامخا راکوي. ما چې دا له دې نه استفاده وکړه یوه ورځ دوه ورځې تر پنځه ورځو تر لس ورځو د ده ما سره خلاص کړی. نو ما نو څه کول، باسواد وم، داسې نه چې کوم بېسواد وم. زه د ډاکټر صاحب په وخت کې له حقوقو فارغه شوی یم، درس مې ویلی څلور کاله نور قضا نه. دا سړی له موره، له خوره، له وروره، له هر څه نه جدا کوي. دوی په کومه وظیفه کې چې زه مقرر وم، پس د نو ته سره له وظیفې هم زه صرف نظر وکړه. ویلې چې وروره دا عمل کې د وظیفه دی تا نه ده. زه اتلس کاله په یوه وزوم، دوه نوي کیلو وم، اوس پنځوس کیلو یم. زه له شل ورځې مخکې داسې حالت راباندې راغلی و چې په لاره نه شوم، ډېر په مشکل باندې دولس تا سیروم یې ماته ولګول. زه له پیشکارو ډاکټر آخر ته ویلې وور دا د ګردې خرابوي، په لاره نه شوم، لنګ به دې وهل. هو داسې یو شی دی سړی له هر څه نه خلاصوي. په مونږ تک د فرض هم کړی چې نفقه د اولاد فرض هغه روانې قد کړی، فرض مونځ هم نه ده کړی. نما سر سپین ده، غاښونه مې خرابه دي. چې اوس لاسم ته غوایم ته چې ډوډۍ ماته نه کړم، زه په کاسه کې نه شم خوړلی. اعتبار چې هر څونه کاروباري واوسي صفر ته دی غورځوي. د کسبه دې لرې کوي، د خپل دینه دې لرې کوي. تګ راتګ نوي فیصده د انسان کموي. انسان ګوشه نشینه کوي. زه درېیم شیرې لرم، څلور کاله کېږي چې زه مینهغدري وړم شروع کوي. بېخي ورغ نه کورته نه ننوتلی. چې زما خویندې ژوندې دي، مړې دي، ښه اعتبار، ښه عزت، ښه آبرو کومه مې چې وخته په جامعه کې تللو ده، اوس یې نه لرم. چې په دې نیشه کې وي، هر څونه که ته صادق مسلمان اوسې، دا له صداقته لرې کوي. عبادت دې په دروغو ده، ډوډۍ خوراک دې په دروغو ده، فامیل سره کېناسېدن په دروغو دي. غون په چره په ډوکه ده. نه کاله مخکې مې یو سی سلسیه درلودم، د هرات پلایمن خپله مې چلاوه، نور واړه موټر مې او پایکشتو. ولې اوس زه یم، ما کچکول د پاستور پلان دي، ځکه نورې چې نه دي پاتې. اور مې بمده دلار ګول ورک میکروم ایرتان تلم تیلوب سی اکوما خرچه مې جوړ کې درول ده. هغه خرچې سی وی یا چا ته ورغم مې مالې مو پیسې را کې دي. خرچې پیسې نه نه مې ویل ورو کې ته خسړې وي تاسو به پلار پیسې در کړی. زه خو دې پلار نه تاسو در کړم. وخت چې دانه کړی مم پلان کار لاس په ویستې پلان کار شپږ نیم زره کاس مې خالي ورته راوست. کوردار مې پټین اوس کوکه چې څه دې کور موټه مال پیرانو کې ولا ورکړې مې نه ده. درې ورځې پس موټه پرځنګ ته ولا چې څو غلې موټه راخت ورغلم موټر مې خرڅ کړ. په ولا کو زره ډالر مې اخته و تر روز و ټانکر سره بیرته مې بدري زره ډالر. نو دا ثواب چې نه ثواب خونه نه بولر دي.
ټولنیز شبکه، انټرنیټ، فیسبوک، ټوئیټر، ایس ایم ایس، لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو دا دی د زهر کاروان خبرونه ورستې برخې ته راورسېدو. ا په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامي کې صدا سي د چې جواد ناروغ وي، په افغانستان کې د ننه او بهرنی هوادونو کې څو ډاکټرانو ته ورغلي وي، خو بیا یې هم علاج نه وي سوی. یو ورځ د حبیب په نوم د خپل یوانډیوال سره مخ کیږي. حبیب د دې ناروغي علاج ډیر ساده بولي او جواد ته د علاج په اړه لارښوونه کوي. دا چې جواد څه ناروغي لري، انډیوال د څه ډول درملنې ورته ویلي او وروسته به څه پیښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
جواد دا پچکاری څه کوي؟
بس نو ابي بچ درته وای د خواري راته مخ دی.
سمه خبره وکه، څنګه د خواري درته مخ دی؟
ناروغ یم، ډاکټر دوا را کړې ده. کله چې په تکلیف شم دا دوا ځان ته پچکاری کوم.
څه ډول ناروغي لري؟
د شکرې ناروغي لرم.
نو د شکرې ناروغي له دې مهاد پرته بل دوا نه لري؟
نه يم خبر، خو ما ته ډاکټر دغه دوا را کړې ده.
سم ډاکټر ته بنه ورغله.
سم ډاکټر لا څنګه وی؟ افغانستان خود څه کوي چې په خارجي ملکونو کې هم څو ډاکټرانو ته ورغلای ما، خو بس نه يم جوړ شوی.
بس جواد دا څه و بوله چې علاج دې وشو د خیره؟
څنګه مې علاج وشو؟
تر تا وښه چې زه یو کیسه درته وکم، ډیره جالبه کیسه ده.
ها کیسه دی وکړه.
زما یو انډیوال په خارج کې اوسېږي.
ها
هغه هم په خاډه شکرې ناروغي درلوده، په خارج کې څو ډاکټرانو ته ورغلی و خو نه و جوړ شوی.
ها ها نو بیا یې څوک؟
بیا یې ماته کیسه وکړه. ما ویل چر شروع کړه. چر چې شروع کړه له هغه ځای راته ټلیفون وکړ.
ها نو څه یې وویل؟
ویلی زخل لغ چرسو سر روغ جوڑ شم
دا چو بایه
ویلی پخوانی ڈاکٹر تا ورغلم چو گرم شکرمی سنگ شویده ڈاکٹر را تا ویل چه تو خوص روغ او جوڑی
دا چو بایه والا عجیبه ده
ویل بیا پختن را سخو کرده چه سر دولی لاش ده وکه بیا ما ده چرسو کیسا ورطا وکرده
والا دا خودی را عجیبه خبره ده دیختیا پا چرسو ده شکر ناروغی خکیده شی
بیخی خکیده شی ده شکر لپاره تر چرسو بلا خدوا نشتا
نو چه دا سیده زبا هم چرس شو روک روم او بگورم چه چکی گی نور خومی ده دیر و داکترانو دروازی وطا کولی چرس با هم تجربه کم بس هم ده و سیگریتای راکا
جوادا ته بختوره چې ما تیار سیګریټه لګولې ده ها دا دې درواخله بس دا سی و بوله چې د شکر له جنجال خلاص شوه د خیر
بس راي کنه
نوشي جان نوشي جان وا 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 کاشکا
خزه وخزه دا چیر تا ورکه یه دل در راشه
دا دی دل تا یه ما دوده پا خواب
لا حول ولا ما خود دوا دل تا یخی و نو پا یگم چی دا خزه چیر تا یخی ده یار داز ما خزه خوییت انسانا نشوه
دا دی سری راغلم چلی دا تاویله
ما دل تا خپلا دوا یخی و وست ولی نشتا
آقا خو پرون خلاص شوه
خواه آقا خو پرون خلاص شوه زما هیره و اوس میرا په یاد شو
سړیا ما ته ستا په باره کې اندېښنه راولیدلې ده
څنګه اندېښنه
دا څو میاشتې کېږي چې زر په قارېږي ایره دې ډېره شوې ده او ډېر ډنګر شوی یامې ته خو پخوا داسې نه وې اوس ولې داسې شوې
یاره ښځې که رښتیا درته وایم سخت ناروغ یم
خدای دې خیر کړي هغه د شکرې ناروغي دې یادوې که کومه بله ناروغي درته پیدا شوې ده
بله ناروغي راته پیدا شوې ده
څنګه ناروغي درته پیدا شوې ده
د اعصابو تکلیف راته پیدا شوی دی هیرا ډنګروالی او ژر قار کېدلم له همدې خاطره راته پیدا شوي دي
دا به هسې ستا اندېښنه وي د اعصابو ناروغي به نه وي
اندېښنه نه ده پرون ډاکټر ته ورغلی وم ډاکټر راته وویل چې تا ته د اعصابو تکلیف در پېښ شوی دی خو دا ټول زما د خپله لاسه
څنګه ستا له خپله لاسه
که ما چرس نه څکولی اوس به ولې د اعصابو په تکلیف اخته کېدی
څه شی چرس ته چرس کوې
هو څو میاشتې کېږي چې چرس څکوم خو ستا څخه مې دا عمل پټ ساتلی و
نو ولې داسې کارم څوک کوي ماشوم خو نه یې
بس یو انډیوال وغولولم ویل یې چرس د شکرې ناروغي ښه کوي خو ډاکټر پرون راته وویل چې دا خوشې د جاهلانو خبرې دي چرس دوان نه ده بلکې زهر دي بیخي انسان لیونی کوي
نو چرس خو رښتیا هم زهر دي تا څنګه داسې کار وکړه
بس ډېره لویه غلطي مې وکړه ډاکټر هم ډېر ملامت کړم
نو ډاکټر نه درته ویل چې څه وکړه
ډاکټر راته وویل چې باید چرس پرېږدي
نو تا څه ورته وویل
ما ورته وویل چې سمه ده سبا له خیره شفخانې ته ورځم چې ځان بستری کوم ویل یې په دریو میاشتو کې بیخي جوړېږي
دا خو به ډېر ښه کار وشي که په دریو میاشتو کې د علاج وشي
یاره ښځې سخت پښیمان یم یوه ناروغي مې درلوده خو په دې بلې ناروغي ما په خپل لاس ځان اخته کړ زه نه پوهېږم چې ولې دومره ناپوهه شوم چې د ډاکټر پر ځای مې د یو چرسي خبره ومنله د ماشوم عقل هم نه مني چې په چرسو دې د شکرې د ناروغۍ علاج وشي
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د ظاهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو د خدای په امان
سلام علیکم بفرمایید برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن سرک نیست برق نیست
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې د تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده
ما خاص برای خدا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمون بولدینګ او سوره سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لندی هر شنبه ماسپخین لدو تر چلو رو بجود